السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د عقرب یا لړم دویمه او د اکتوبر 24 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. بیلابیلو افغان سیاستوالو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا یو لوی لاسته راوړنه بللې او ستایلې ده. د افغانستان یو شمیر پخوانیو سیاستوالو له هغې ډلې محمد اشرف غنی، حامد کرزي او عبدالله عبدالله د پاکستان په وړاندې بریا تاریخي بللې او د دغه ټیم د راتلونکو لوبو د بریا هیله یې کړې ده. د طالبانو ته حکومت مشرتابه هم د ارګ په ایکس پاڼه د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي چې د لوبې وښوده افغان ځوانان په هر ډګر کې وړتیا لري او بریا خپلولی شي. د کرکټ د نړۍ پیژندل شوي پخواني لوبغاړي سچن تندولکر لیکلي چې په روان جام کې د افغانستان لوبې فوق العاده دي. هغه لیکلي چې د پاکستان په وړاندې افغان لوبغاړو ډیره تخنیکي، غښتلې او په زړه پورې لوبه وکړه او څنګه چې لوبغاړو یو او دوه منډې کولې او ملګرتیاوې یې جوړې کړې وې نو وې ښوده چې څومره زحمت ایستی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د پاکستان د 283 منډو هدف یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق وایي چې 80 ټنه طبي وسایل او درمل ترلاسه کړي او ژر به په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنه شوو 340,000 کورنیو ته ورسول شي. تر دې وړاندې هم مرستندویه ادارو او څو هیوادونو هرات ته مرستې لیږلي او متحده عرب اماراتو هلته یو ګرځند روغتون پرانیستی. په هرات کې د تیرو دو اونیو د زلزلو له امله د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 1500 تنه وژل شوي او څه د پاسه 2000 نور ټپیان دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي او مرستې ته اړتیا لري. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 50,000 اوښتی دی. د اسرایل خواته هم د څه باندې 1400 کسانو د وژنې خبره کیږي او دغه راز ویل شوي چې لږ تر لږه 222 تنه اسرایلیان حماس له ځان سره غزې ته برمته بیولی دي. اسرایل وروسته له هغه دوه اونۍ مخکې په غزې تلانګې بمبارۍ پیل کړې چې د حماس وسلوالو په اسرایلو باندې توغندیز بریدونه وکړل. مرستندویه سازمانونه وایي چې محاصره شوې غزه د خوراکي موادو او اوبو او برېښنا له نشتوالي سره مخ ده او دغلته بشري ناورین نافذ دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د منظوري پروتوکول د هغه هیواد پارلمان ته وړاندې کړ. دا اقدام په ناټو کې د سویډن د یو ځای کېدو په لور یو مهم ګام بلل کېږي. انقرې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب تصویب ځکه ځنډولی چې وایي ستاکولام د کورد ملیشو ډلو په اړه چې انقره یې ترهګر ګڼي ډېر نرم دریځ لري. او د روسیې یوې محکمې د آزاد اروپا راډیو د خبریالې آلسو کورماشویوا د توقیف موده د دسمبر تر 15 وغځوله. هغه څوري مخکې په دې تور نیول شوی و چې ولې د بهرنۍ ایجنټ په توګه ځان نه دی راجستر کړی. آلسو کورماشویوا چې په پرا کې د آزاد اروپا راډیو په مرکزی دفتر کې کار کوي د امریکا پاسپورت لري او د خپل کورنۍ د لیدو لپاره د روسیې تاتارستان ته تللی و چې په بیرته راستنېدو د جون په 2 په هوایی ډګر کې نیول شوی و. د آلسو مدافع وکیل ادګر میتوسیان ویلي چې قاضي په خپله پریکړه کې ډیر زیاتی وکړ خو دا یې په وړاندې د استناف غوښتنه کوي. دا و خبرونه د خبری مجلې په پاته برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د څار یو اداره وایي طالبان د درغلو موسسو په وسیله له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. دا چې څنګه خبرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې غوره لوبغاړي ابراهیم زدران خپل ایوارد هغو کډوالو ته ډالۍ کړ چې پاکستان یې په زور باسي.
زه ډیر ښه احساس لرم د ځان او د خپل هیواد لپاره. زه غواړم دا ایوارډ هغو خلکو ته ډالۍ کړم چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي.
په همدې حال کې پاکستان کې افغان کډوال بیا شکایت لري چې فشارونه پرې زیات شوي.
پاکستان کے افغان مہاجرین نیول شدیدن روان دی، پولیس نو چیک پوسٹوں دا آمدے دفار ایجاد کر لی او جوڑ کر دی،
او غزی ته پرون د مرستو نور لارې هم روان شوې، خو مرسته رسون کې ادارې دا مرسته کافی نه بولی.
The truck crossing Rafah border are a small window of hope.
په سرحد باندې را وختن کې د مرستو لارې د هیلی یو وړو کې دریڅه ده، خو هیڅ کافی نه دی.
نور راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومني. 5:15 دی، راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار خبرداری ورکوي چې طالبان د جعلي یا درغلو غیر دولتي موسسو له لارې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. دوی په خپل راپور کې ویلي چې طالبان غواړي چې په دغه موسسو کې خپل کسان ځای پر ځای کړي او دغه راس له نورو لارو چارو نه له دغه موسسو نه ګټه واخلي. د هغه موسسې دي چې د امریکا په ګډون نړیوال ورسره د بشري وضعیت لپاره مرسته کوي. تفصیل له صفی الله سانګزی اورو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار راپور موندلې چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شوو روزنیزو پروګرامونو د مالیې په لګولو او له هغه بتره میتودونو د ځان په ګټه کار اخیستی، لکه د جعلي نا دولتي موسسو جوړولو او اخاذې یا شوکو له لارې. سیګار په دې ترتیب خبرداری ورکړی چې طالبان له نړیوالو نقدي مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2020 کال په دوبی کې واک ته له رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په نا دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیم او تربیې سکتوره د بهرنیو موسسو لاس هم لنډ کړي. د سیګار په دغه راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده موسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. د طالبانو یو مرستیال ویاند بلال کریمی تلو تلویزیون سره په خبرو کې د سیګار راپور ناسم بللی او ویلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ټولې چارې د ملي ګټو او پرنسپونو پر اساس تنظیموي. د تیرې مې میاشتې په راپور کې هم سیګار د نادولتي موسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و، خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه مهال دغه اداره رد کړې وه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې 115 میلیون ډالر لګولي دي. د یوې غیر دولتي موسسې او چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیاتو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یوه بله بېلګه کې د نادولتي موسسو چارواکو سیګار ته ویلي طالبان دا سازمانونه مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي د طالبانو تګلارو او لومړیتوبونو په ټولیزه توګه د ښوونکو د شمیر او د هغوی د اسانتیاوو په کمولو سره په افغانستان کې د پوهنې کیفیت ټیټ کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږیږئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام په دوام پرون له پاکستانه تاریخي لوبه وګټله. د دوی لوبه د هند په چینای ښار کې وشوه. افغانستان په دې لوبې سره د نړیوال جام په جدول کې شپږم ځای خپل کړ. د افغانستان بله لوبه د راتلونکي اونۍ په دوشنبه له سریلانکا سره ده. د دې لوبې په اړه تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
یو لسکلن ریکارد مات شو. افغان لوبغاړي بلاخره وتوانېدل د کرکټ په یو ورځنیو لوبو کې پاکستان مات کړي. افغانستان تر دې مخکې په یو ورځنیو لوبو کې له پاکستان ماته خوړلې وه، خو پرونۍ یعنی اتمې لوبې هر څه بدل کړل. د هند په کوربتوب روان نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان لوبه د چنای په سټېډیوم کې وشوه چې پاکستان په لومړي بیټنګ سره 283 هدف وټاکه. پاکستاني ټیم دغه هدف د وو لوبغاړو په سوځېدو جوړ کړی و. د پاکستان لپاره عبدالله شفیق 85، لوبډل مشر بابر اعظم 4 او افتخار احمد او شاداب خان سلوخت سلوخت چټکی منډي وکړې. د افغانستان لپاره ځوان وروتو پچونکی نور احمد لکنوال درې وکټې، نوین الحق دوه، او محمد نبی او عظمت الله مرزي یو وکټه واخیسته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانی چې د پاکستان لخوا ورکړل شوی هدف یوازې د دوه لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. د لوبې غوره لوبغاړی ابراهیم ځدران شو چې واتیا منډې جوړې کړې وې.
Many times me and Gurbaz did
dear waqt ma Gurbaz ki lobi sara kadi da awal war no muk sara dear cricket kade an lash paras kal no team sara yozayu aw khali aw bal sara lobi pramal khabari ko aw baladiu ke Gurbaz la khwam khpail no shway no khai mata de Pakistani balaran la khwam mushkil jor shway wa magar Gurbaz de ma kham la tad wakra aw muk dwaad khalo bo wakra aw team tamo yow pokh pansat ke khud
give a good momentum start to the team
ta farsan Pakistan lobi thal warzish ra khwad dwaad hi wadun khal ko ta muhim balal shwi aw de khabaron sara tik جوړوي. افغان لوبغاړو داسې وخت پاکستان ټیم مات کړ چې د پاکستان چارواکو هلته میشتو شاوخوا 1,000,000 کډوالو ته مهلت ورکړی چې د همدې میاشتې تر پایه له دغه هېواد ووزي که نه په زور یې باسي. ابراهیم ځدران د لوبې د غوره لوبغاړي ایوارډ همدغو افغان کډوالو ته ډالۍ کړ چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي. زه ډیر ښه احساس لرم د ځان او د خپل هیواد لپاره. زه غواړم دا ایوارډ هغو خلکو ته ډالۍ کړم چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي. دا افغانستان لپاره په توپوانه کې ابراهیم ځدران واتیا منډې او رحمان الله ګربز 15 منډې وکړې. او د دوی دواړو اوټېدو وروسته رحمت شاه او حشمت الله شهیدی یو بل اوږده ملګرتیا جوړه کړه. رحمت شاه اواویا او حشمت الله 43 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او بریا یې خپله کړه. شهیدی وویل چې دوی له اوله لوبه په کنټرول کې درلوده او هیله من دی چې پره همدې توګه روان جام کې نورې لوبې هم وګټي. افغانستان تر دې دمه په روان نړیوال جام کې 15 لوبې کړي. د بنگلاديش او هند په وړاندې لومړۍ دوه لوبې بایللې. په درېمه لوبه کې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله انګلستان ماته کړي. څلورمه لوبه یې په نیوزیلند وبایلله او په پنځمه کې پاکستان له مخې لیرې کړ. تمه ده راتلونکي لوبه د اکتوبر په 1 د را روانې دوشنبه ورځ ترسره کړي. تر هغه وروسته به افغان لوبډله هالند، استرالیا او جنوبي افریقا سره مخ شي.
اوریدونکو د پاکستان په وړاندې مو د افغان کرکټ لوبډلې د بریا په اړه دا راپور واورید. د افغانستان دننه بیا د دغه بریا د لمانځلې په پار بیلابیل جشنونه او میلې جوړ شوې دي. کونړ هم یو له هغو ولایتونو و چې ځوانانو پکې د همدې لوبې بریا لمانځلې. ورزور هولان وریته چې نور جزئیات راوړوي.
دا په ختیځو ولایتونو کې د طالب ځواکونو لخوا د خوخی دزیدی چی کویه او د سره د پاکستان پر وړاندې د خپل اتلانو بریال بانزی د سیالۍ لیدلو لپاره هوټلونو او د خلکو دیرو کې تلویزیونونه لګیدلی وو. په سلګونو کسانو په ډیر شوق د غلوبه کتله. د افغان لوبډلې د هر یو بال غورځولو او وهلو سره یې خپل اتلانو ته د بریا دعاګانې کولې او دای ارمان چې نن د کرکټ په ډګر کې خپل ګوندی او مخالف ټیم ته ماتي ورکړي. د کونړ مرکز اسدآباد کې د نور هوټلونو په څیر په دوبی هوټل کې هم غټ سکرین لګیدلې و. دلته په سلګونو ځوانان، وسلوال طالبان او لویان د همدې لوبي لیدلو ته راټول شوي وو. خلک وایي همدا لوبغاړي دي چې افغانانو ته بیړونه ګټي او خوخی ورته راوړي. نو ځکه دوی ورسره مینه لري، په بریا یې خوشحالیږي او په پاتې راتلو یې خفه کیږي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي محمد لایق سمون او یاسین درمان
ډیر زیات خوشاله یو چې د 2023 کال په نړیوال جام کې افغانستان د پاکستان لوبډلې ته ماته ورکړي. دا داسې معنا لري افغانان تلکا نړیوال جام چې ګټلې دې سره به موږ لوبډلې مورال نور هم لوړ شي. تر دې وړاندې موږ هم د انګلند یو قوي لوبډله ماته کړې وه، دا ځل موږ پاکستان مات کړ. ان شاء الله دغه سیالیو نه وروسته موږ هم امید لرو چې په نړیوال ډګر کې نور هم وځلیږو، نور لوی لوی لوبډلې ماتې کړو.
خوشحالي خو دومره ده چې د حد نه وتلې د وحید اندازې د دې نه کېږي چې موږ خپل احساسات قابو کړو. خپل هغه ولولې خپل هغه تاسې ګوري اسلامي امارت مجاهدینو دغه خوخي په دومره ډزو سره ولمنځره هیڅ قابو کېږي نه. احساسات ولولې شور جذبې د افغان مینوالو یقیني ده چې پاکستان زموږ د کرکټ په دنیا کې یو سرسخت حریف وو او هغه بل اخر هغه وګد انتظار ته د پایټکه کې ټول شو پاکستان مات شو.
دا سي ځوانان هم شته چې ملګرو ته یې ویلی وو که چیرته د کرکټ ملي لوبډله له پاکستان څخه سیالي وګټي نو غوړه ملمسته به ورته وکړي. له همدې پلسکونو ځوانانو یو هم نصرت الله دی. نصرت الله ملګرو سره د خپل کړي ژمنی او خوخی پاړه ازادي راډیو ته وویل،
زه ډیر زیات خوشاله یم چې دا غستر بریا زمونږ د افغانستان ګرانو اتلان وګټله. دغه بریا دې زمونږ د افغانستان ټول ملت ته مبارک وي. زه د خپل ملګرو سره ناست موایل کې دغه لوبه مونږ چې د پاکستان څخه وګټو، نو زه به تاسو ملګرو دیوالان ته یو سلام په ځان منلې دي. دا برته زه حتمی سبا تعالی
د خلکو په وینا چې په پاکستان کې افغانانو سره کېدونکو ظلمونو سخت خپه کړی دي. په خوای هم د افغان اتلانو بریاو ته شیبې شمارلې او کله چې پاکستانی او چارواکو پر افغانانو کوزه پښتونخوا او د پاکستان نور ازمکه راتنګ کړه، نو دا ارمان نور هم زیات شو.
یو شمېر عام افغانانو هم د دغه بریا په اړه ازادي راډیو ته پیغامونه را لېږلې دي.
ساحل افغان مد ننګرهار ولایت څخه ډیر زیات خوشاله یم. د خوشالۍ نور په جامو کې نه زیږو. واقعا ډیر یو پزله پوری لوبه وا. ټول هیوادوالو ته د مبارکي، خاصه زمونږ تلانو ته. واقعا چې ډیر ښه خوشالي ورکړل زمونږ دغه مایوس ملت ته او ځوانانو ته. خدای دې دوی تل وزلی.
نومې قدرت قاضی خیل کنول مرکز د صداباتو سیدون کې ما دا چې نن افغانستان یو تاریخي ماته وکړه له پاکستان سیال لوبلې ته. دا د ټول افغانانو یو هیله او یو ارزو. ټول افغانان په دې تمه باندې مخکې نه چې افغانستان پاکستان لوبلې ته ماته ورکړي او بیا داسې تاریخي بریا چې په ورلد کپ په جام جهاني کې افغانستان لوبډله وتوانېده چې پاکستان ته ماته ورکړي. نن د افغانانو د خوشحالۍ ورځ ده. ډیر زیات افغانان خوشحاله دي. ډیر زیات خوشحالي کوي. ډیر زیات زمونږ د اسلامي امارات مجاهدین ورونه ډېر ډز لې په خوشاله کې. نو دا ډیره تاریخي شپه دا ډیر د خوشاله شپه ده. نن
عبدالحسیب ما نننۍ لوبه چې کوم د پاکستان په وړاندې وا د غستره بریا، تاریخي بریا او پزړه پوری بریا دي. ټول افغان ملت ته او ټول افغانان ته مبارک وي. رښتیا هم ډیره ښه لوبه وشوله. دغه لوبه زموږ لپاره د ورلد کپ یا نړیوال جام د ګټلو څخه هم مهمه وه، ځکه چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبې ډیرې حساس پړاو ته رسیږي. ډیرې ښې لوبې کوي او د دواړو لوبډلو مینوال په دې تمه چې د دوی خوښي لوبډلې وګټي. نو دا د افغانانو لپاره یوه ستره بریا ده. تر دې وړاندې انګلینډ چې کومه ماتې ورکړې افغانستان، نو پروان جام کې د نورو ښو لوبو کولو د نورو بریاو لپاره دا ښه ګامونه دي.
همت افغان ما نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه لوبه ترسره شوه. واقعي ډېره ښه لوبه ترسره شوه. همدغسې لوبې دي افغانستان هر کله وګټي. دا یوه ستره بریا وه د افغانانو لپاره. دا دومره خوشحالي ده چې ډزې دومره ډېرې دي چې هر ځای کې نظامي ځایونه دي او نظامي ډېرې ټولو نه ډزې کېږي. طالبان هم ډېر خوشحاله دي. سخت ډزې کوي طالبان. تاسو یقین وکړئ چې په وخت شل میلټه دا دی د لوبې نه کېږي چې پای ته رسېدلې ده او ډزې اوس هم لا روانې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې داسې مهال د پاکستان ټیم ته ماته ورکړه چې په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو پر ګرځېدو راګرځېدو باندې محدودیتونه ډېر شوي او په کډوالو باندې فضا تنګه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د پېښور ښار پراختیایي ادارې په بورډ بازار کې د افغانانو 400 دوکانونه او غرفې ویجاړې کړي او د دوی د عملیاتو د مخنیوي په تورې 100 دوکانداران هم نیولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پیښور اړوند بورډ بازار کې د افغان کډوالو نږدې 400 دوکانونه او چوپړې د ځای چارواکو او د پیښور د پراختیا ادارې لخوا ویجاړې شوې دي. بیلابیلو پاکستانی رسنیو د ځای چارواکو له قوله لیکلي دا دوکانونه او چوپړې په پاخه سړک او دولتي ځایونو جوړ شوې وي او له هر ډول قوانینو یې سرغړونه کوله. پاکستانی ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی لیکلي دا عملیات به په همدې شکل په ټوله ولسوالۍ کې روان وي او د ټول غیر قانوني ودانیو مخه به نیسي. رسنیو دا هم لیکلي چې په دې عملیاتو کې سل تنه هغه کسان هم نیول شوي دي چې د دې ودانیو د ړنګولو پر مهال یې مقاومت کړی دی. د رسنیو له قوله بورډ بازار چې په کوچني کابل هم یادیږي نږدې 90% دوکانونه او سوداګري پکې د افغان کډوالو روانه ده. هاخوا یو شمېر هغه افغانان چې په بورډ بازار کې دوکانونه وران شوي ازادي راډیو ته وویل د خبرتیا پرته یې پولیسو دوکانونه وران کړي او تر خوا یې له دوی سره ډېر نامناسب چلند کړی. د خالد په نوم یو دوکاندار ازادي راډیو ته وویل
موږ تاسو نشته موږ د پکارو شو موږ د دوه ورځې مخکې وخره کړی ولو کله چې د افغانانو دا لګول شروع شي موږ سره ډېر سختې دي.
خو هاخوا بیا په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د اتحادیې مشر عصمت الله توخی ازادي راډیو ته وویل پولیسو هغه دوکانونه وران کړي چې په غیر قانوني ډول په پاخه سړک جوړ شوي وو.
اغا دکانونا چی مارکیتونو کی دی دکانو دی اغا ندیل رنگ شوی. بورد بازار کی دی روڈ دا پاسا یا دری دری زوروا کی دی اغا راسی ریڈی و درائی ماخام پا ماخام سل روپی کی غنڈی اغا یو ڈالا چی ٹیکا واخلی بلا پی شکایت وکی بلا چی ٹیکا واخلی بلا پی شکایت وکی دی پاخر روڈ دا پاس دا. نا پا جایداد کی دی نا پا دولتی مزکی خلکو عارضی دکانو جوړ کړي دي هغه دکانو وران شوی.
په بورډ بازار کې د افغان کډوالو د دکانونو داسې مهال روانېږي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه لا هم روانه ده. تازه د پاکستان دولتي ټلویزیون خبر ورکړی دی چې د 1.1 میلیون غیر قانوني کډوالو د وستولو اعلان وروسته نږدې 950,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي پاکستاني پولیس یې هر ځای ځوروي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال احمد افغان:
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول شدیدن روان دی. لا تر اوسه هم پاکستان حکومت پولیس نوی چک پوسټونه د همدې دپاره ایجاد کړلی او جوړ کړی دی چیرته چې هم افغانان سي افغانان څخه پوښتنه کیږي.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر وروستۍ نیټې 1.1 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د دوی له قوله د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له پاکستانه ووسي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د اجباري اخراج بهیر ودروي، خو ښکاري چې پاکستان عملاً په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته کړی. اخواله پښتونخوا ملي عوامي ګوند جلا شوې ډلې له پاکستانه د افغانانو د وستو پر ضد لاریون کړی. دوی چې پرون د کراچۍ پرېس کلب مخې ته راغونډ شوي وو، له پاکستاني حکومت وغوښتل چې په زوره د افغان کډوالو د وستو پرېکړه بیرته واخلي. لاریون کوونکو تور پورې کاوه چې په سند او پنجاب کې پولیس د کډوالو په نامه پښتانه سوداګر ځوروي او د هغوی ملکیتونه غصبوي. پاکستاني حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو منځني ختیځ ته. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 50,000 اوښتی دی. د اسرائیل خوا ته بیا مرګ ژوبله کمه ده. د شاوخوا 1400 کسانو د وژنې یادونه کیږي او دغه راز اسرائیلي چارواکي وایي چې 222 تنه اسرائیلیان حماس له ځان سره غزې ته برمته بولی دي. په همدې حال کې غزې ته پرون د مرستو نور کاروانونه هم رسیدلي، خو مرستندویه ادارې بیا د مرستې کافي نه بودي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د حماس تر کنټرول لاندې غزې د روغتیا وزارت دوشنبه ناوخته اعلان وکړ چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د روانې جګړې له پیل راهیسې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 50,000 فلسطینیان وژل شوی دي. دغه راپور له مخې په دغو قربانیانو کې 2,055 تنه ماشومان شامل دي، لږ تر لږه 15,300 کسان ټپیان شوي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د مرګ ژوبلو اعلان شوي شمېرې نشي تاییدولی. د غزې روغتیا وزارت راپور زیاتوي چې په تیرو 24 ساعتو کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د 122 ماشومانو په ګډون 436 فلسطینیان وژل شوي دي. د دغو تلفاتو ډېره برخه د غزې ترانګې په جنوبي سیمو کې رامنځته شوې، هغه برخې چې له شمال او ګڼو نورو سیمو پکې کډوالو پناه اخیستي. اسرائیلي چارواکو مخکې اعلان کړی چې تر 1400 ډېر کسان د حماس په بریدونو کې د اسرائیل دننه وژل شوي. اسرائیل ویلي ګڼ د خلک د حماس د وسلوالو لخوا په ډزو او د چړو په گزارونو وژل شوي یا سوځول شوي دي. راپورونو له مخې حماس همدارنګه د ګڼو ملکانو په شمول لږ تر لږه 200 تنه یرغمل هم نیولی دي. په زرګونو ودانۍ په غزې کې ویجاړې شوي او له 1 میلیون څخه ډېر خلک په دې سیمه کې چې محاصره کېده او له اوبو او خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو بې برخې شوي کډوالۍ ته اړ شوي. غزې ته یوازې د رافال لارې بشري مرستې رسول کېږي، هغه سیمه چې د اسرائیلو تر کنټرول لاندې نه ده. د دوشنبې په ورځ لږ تر لږه 2 په مرستو بار لارۍ غزې ته ننوتې، خو د ملګرو ملتو چارواکو ویلي ډېرو زیاتو مرستو ته اړتیا ده. په فلسطین کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر سمیر عبدالجابر رویټرز ته ویلي:
The truck crossing Rafah border are a small window of hope.
په سرحد باندې را وښتونکي د مرستو لارۍ د هیلې یو وړوکې دریڅه ده، خو هیڅ کافي نه دي چې د غزې دننه اړمنو اړتیاوې پرې پوره شي. موږ ډېر صبر نه شو کولای. موږ باید ژوند ژغورونکي مواد په دوامداره توګه ورسوو او په ډېره لویه کچه.
At a much larger scale.
متحده ایالاتونو چې د مرستو د کاروانونو د ننوتلو منځګړیتوب کړی، غزې ته د مرستو د دوامداره جریان لپاره هوډ ښودلی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته د کرکټ د بریا په اړه تاسو پیغامونه لرو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د امریکا د څار یوه اداره وایي طالبان د درغلو موسسو په وسیله له نړیوالو مرستو ګټه اخلي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی. مقاله کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي د ادارې یا سیګار په حواله راغلي چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته پر کورنیو او نړیوالو موسسو کنټرول ډیر کړی دی. مقاله کې وړاندې راغلي چې طالبانو د موسسو خزینه کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او په تعلیمي سکتور کې د بهرنیو بنسټونو لاسونه لنډ کړي دي. وړاندې د سیګار په حواله لیکل شوي چې طالبان له هغو تعلیمي پروګرامونو ګټه اخلي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دغه ګټه اخیستنه د مالیې د راټولولو په وسیله او دغه راز د سیګار په وینا د درغلو موسسو د رامنځته کولو لارې ترسره کیږي. د یوې موسسې کارکوونکي چې مقاله کې نوم نه دی یاد شوی سیګار ته ویلي د طالبانو چارواکي موسسې هڅوي چې د طالبانو ملاتړ استخدام کړي یا د طالبانو اړوندو کمپنیو نه توکي وپیري. د طالبانو ویان په دې اړه د واشنگتن پوسټ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو تر دې وړاندې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت چې پر موسسو څارنه لري دا ډول راپورونه رد کړي دي. د سیګار د هغه راپور له مخې چې همدې میاشته کې خپور شو راغلی چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې له تعلیمي پروګرامونو سره د 150 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده. ریلیف ویب خپرونې چې د ملګرو ملتونو اړوند لیکنې خپروي لیکلي چې اروپایي ټولنه د ښوونځیو نږدې 2 میلیونه افغان زده کوونکو سره د تغذیه په برخه کې مرسته کوي. خبرونې لیکلي اروپایي ټولنه د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته د 9.9 میلیونه یورو نقدي مرسته برابروي. وړاندې راغلي چې پر دغو پیسو په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د 2 کلونو په ترڅ کې د ښوونځیو 9 لکه هلکانو او 8.5 لکه نجونو زده کوونکو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره مقوي خواړه ورکول کیږي. خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د شارج دافیر رافایلا اودیس په حواله لیکلي په وګي خېټه ذکر سخت دي او په خوندزیو کې دغه ډول پروګرامونه د ماشومانو د روغتیا سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې اکثره ماشومان سهار په وګي خېټه خوندزی ته ځي او د دغه هیواد 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې بل څاخت خواړه یې لکومې خوا برابرېږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1000 زیات کسان په ترافیک پیښو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون دا خبره په یو خبري کانفرانس کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ترافیکو مسؤلین بیا وایي چې د اکثرو پیښو لامل د موټروانانو بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی دی.
لامل د ټکر دا و چې سړک تنګ او غټ موټران هم په دا لار ځي، کوچني موټران هم ځي.
دا د جواد غږ دی چې په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شو او اوس یې هم درملنه روانه ده.
جلال آباد خواسه روان کابل ته سرخه خان پر منطقه باندې او بل موټر دا اوس د کابل سره روان دی. سره منځ سه له ټکر مو سره اوس درې نفره موږ په موټر کې وو. درې سره ژوبلې وژي او دا منطقې
د کابل ښار اوسیدونکي زرافشان وایي چې څه موده وړاندې مور د کابل ښار په شهید آهنګرا څلور لارې کې موټر ووهله او لاسونه یې مات شول.
له بده مرغه مور مې د شهدای آهنګرا په څلور لارې کې ټپي شوه چې د وزیر اکبر خان روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې لاس عملیات شو، خو ښه نه شوه. له څه ځنډ وروسته بیا د وزیر اکبر خان روغتون ته لاړو، خو تر اوسه هم مور مې ښه شوې نه ده. لاسونه مات دي او بیا عملیات ته اړتیا لري.
دوی د سړکونو خرابوالی او په ځینو مواردو کې د سړکونو کمرس د ترافیکي پیښو مهم لامل بولي. تمیم چې د کابل جلال آباد پر لویه لار موټر چلوي هم د دې لویې لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو تقریبا یو نیم میاشت مخکې کابل خواته مرکت کړی و، نو په لاره کې یو ګاډ سره ټکر وکړو. کورولای 2000 ته ویل شو. دې وجه سړک لامل نه موږ ټکر وکړو، خو دولت نه جدن خواهش کوو چې د سړکونو زرتره جوړ کړي، ترمیم کړي.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته یک شمې پورز وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله تر 1000 ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی خبریالانو ته وویل
تر جرنې شش
په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 2228 ترافیکي پیښې شوې دي چې له بده مرغه زموږ 1909 هیوادوال پکې شهیدان او 3390 تنه نور پکې ټپیان شوي دي.
نوموړي د دغو ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز ځغلول او بې احتیاطي وبلله او له هغوی وغوښتل چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي. د یادونې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویو لارو کې د ډیرو ترافیکي پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي.